وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په دې نیم ساعته ماخامنۍ خبري مجله کې مو زه اجمل اند او زمانور همکاران هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د تازه ترسره شوو څېړنو له مخې په فاریاب ولایت کې د نفتو ډېرې منابع شته. په نورو مسایلو هم رپورټونه لرو، خو په سر کې جناقه لوکوزي ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکایي ډیپلوماتانو څرګندونې به د افغانستان د خلکو او حکومت په دریځ اغېز ونه کړي. د فراه ولایت د پرچمن ولسوال د ماین په چاودنه کې وژل شوی، او په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. افغان حکومت وایي د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکایي ډیپلوماتانو وروستۍ څرګندونې به د افغانستان د خلکو حکومت پر دریځ اغېز ونه کړي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیزي نن په یو خبري کانفرنس کې ویل په دې اړه د امریکا دریځ نوی نه دی.
دا کار هم چې د امریکا د متحده ایالاتو د خاص خدمت دوه ډیپلوماټان د خاص خدمت د موقف سرګن سوري نوې موضوع نه ده. دا د دوی مشنې موقف دی د دې کرښې په ارتباط، خو هغه څه چې موږ لپاره مهم دی هغه دغه دی چې دغه ډول موقف یا دغه سرګندونی د افغانستان د خلکو پر نظریاتو باندې او د افغانستان د حکومت پر موقف باندې هیڅ ډول تاثیر او اغیز نه لري.
پروانه ونه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن د یوې ټلویزیونی شبکې سره په مرکې کې ویلي و واشنگټن ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې نړیوالې پولې په څیر پیژني. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د امریکایي ډیپلومات دا څرګندونې رد کړې او هغه یې ناسمې بللې. د فراه امنیتي چارواکي وایي د ماین په یوې چاودنه کې د دې ولایت د پرچمن ولسوال وژل شوی او دوه ساعتونو کې ټپیان دي. د فراه د والي ویان عبدالرحمن ژوندي ازادي راډیو ته وویل پېښه تېره ورځ ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې د پرچمن ولسوال محمد سلیم مبارز امنیتي پوستې کتلې. په راپورونو کې ویل شوی ولسوال محمد سلیم مبارز له تېرو لسو کلونو راهیسې د دې ولسوالۍ په امنیت کې مهمه ونډه درلوده. وسلوالو طالبانو د مبارز د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله څلور تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د هرات د والي ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل دا پېښه تېره شپه د یو سراچه ډوله موټر او کاماز ترمنځ د ټکر له امله وشوه. د نوموړي په وینا د کاماز موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی او د پېښې ټپیان هم روغتون ته رسول شوي دي. د کونړ والي فضل الله واحدي وایي د پاکستان له خاورې څخه په کونړ ولایت د راکټي بریدونو د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. تېره شپه شاوخوا سل توغندي د پاکستان له خاورې د کونړ په سرکاڼو او دانګام ولسوالیو وشتل شوي او له امله یو تن د سرکاڼو په ولسوالۍ کې ټپي شوی دی. د افغانستان د قانون وزارت وایي یوې کاناډایي کمپنۍ د هیواد په شمال کې د تیلو ستر زیرمزای په ګوته کړی. د قانون وزارت ویان جواد عمر ازادي راډیو ته وویل د تیلو دا زیرمزای په فاریاب ولایت کې د ترکمنستان پولې ته نږدې موندل شوی. په روانې اونۍ کې یوې چینایي کمپنۍ هم په سرپل ولایت کې د تیلو استخراج پیل کړی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان په مکه معظمه کې د حج مراسم پیل شوي. حاجیان په خپل پخو موټر او بسونو کې له مکه څخه 3 کیلومتر وړاندې د مینا پر لور روان شول. حاجیان به شپه په مینا کې تیر کړي او د پنځمې په ورځ به د عرفات غونډې ته لاړ شي. د سکهال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2 میلیونه کسانو ګډون کړي. سعودي چارواکو ویلي حج یوازې دینی مناسک دی او په مراسمو کې د هر ډول سیاسي پاراوونو پر ضد خبرداري ورکړي. د امریکا د وی مشکوکې بې پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستان په شمال لویدیز کې درې تنه وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي نننۍ حمله د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې په ټاپي سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي یوې ناپیژندل شوې الوتکې د وسلوالو په یوې کلا او یو درېدلې موټر باندې دوه توغندي وورول. د امریکا بې پیلوټ الوتکې په منظم ډول په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په هدفونو حملې کوي. په دې سیمه کې القاعده او وسلوال طالبان فعال دي. د ایران د پیژندل شوو سیاسي او دینی مشرانو په ګډون په سلونو کسانو د شیعهګانو د یو مشهور دینی عالم او د حکومت د مخالف احمد قابل د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. قابل د دوشنبې په ورځ شپږ ورځو کومه حالت وروسته په شمالي ښار مشهد کې مړ شو. نوموړي دینی عالم د حکومت پر ضد د پروپاګند په تور شل میاشتې بند تیر کړی او د سږ کال په اوړي کې له زندانه خوشې شو. احمد قابل د بل دینی عالم آیات الله حسین علي منتظري د لارې ملو او څو ځلې بندي شوی و. د قابل خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي د جنازې په مراسمو کې زیات شمېر امنیتي ځواکونه او پولیسو ګډون کړی و کومه پیښه پکې نه ده رامنځته شوې. سوریې ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازی لغزدر ابراهیمي وایي د سوریې حکومت او یاغي ډلې په ازمایشي ډول د اختر په ورځو کې په اوربند سلا شوي. ابراهیمي نن په قاهره کې ویل د سوریې حکومت به نن او یا سبا ته د اوربند د پوره منلو په اړه یوه اعلامیه خپره کړي. د زیاته کړه د مخالفانو زیات شمېر ډلو هم د اوربند په اصولو موافقه کړې ده.
انا حاب اقولكم فقط على انه بعد زياره
موږ د سوریې په داخل کې لبې لابل او ډلو او د هغوی له مشانو سره اړیکې ټینګ کړې او زیاش مې په اوربند سلا شوې دي. که چېرې د توازو دا نوښتونه بریالي شي موږ به یې د یو اوږده اوربند لپاره اساس کړو او دا اوربند باید چې د یوې پراخې سیاسي عملی یوه برخه شي. د ابراهیمی له اعلان مخکې د سوریې جنگي جټ الوتکو په شمالي ولایت ادلیب او د مرکز دمشق په لمنو کې د اربن او حرستا په ناحیو کې د وسلوالو یاغیانو په سنګرونو حملې کړې وې. د روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د سوریې یاغیان د هوایي دفاع هغه سیار سیستمونه لري چې د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون په بېلابېلو هېوادو کې جوړ شوي دي. جنرال نیکولای مکروف نن وویل د سوریې یاغیان دا مهال له ځمکې نه هوا ته په امریکا کې جوړ شوي سټنګر توغندي لري. د سټنګر توغندي په اوږه باندې وړل کېږي او یو کس ورباندې هدف ویشتلی شي. جنرال مکروف د خپلو معلوماتو د سرچینې په اړه زیات څه ونه ویل. د سوریې یاغیانو په دې وروستیو کې حکومتي جنګي الوتکې او هلیکوپټر راغورځولې دي. او سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه دو اړخیزو خبرو ته چمتو دی، خو د دې ډول خبرو مهالویش تر اوسه نه دی برابر شوی. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د سې شنبې په ورځ وویل د جمهور رئیس اوباما اداره مذاکرو ته چمتو ده، خو که چیرې ایرانیان د خبرو او وخت په اړه جدي وي. د امریکا متحده ایالاتو او ایران دواړو له دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه راپور رد کړی و چې ویلي و امریکا او ایران په اصولو کې په مذاکرې سلا شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه ول ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې افغان حکومت وایي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرانیانو له حضور سره مخالفت له انتخاباتي بهیر څخه د نړیوالو څارونکو د څارنې د مخالفت په معنا نه دی. په دې اړه د ولسمشر د ویندوی په څرګندونو او ریپورت لرو. همدارنګه به ملي خبر کو چې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د تازه تر سره شو څېړنو له مخې په فاریاب ولایت کې د نفتو ډیرې سرچینې شته. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې اداري پلا وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې اداري پلاوي ونه شو کړی چې خپلې عمومي غونډې په منظم ډول جوړې کړي. په دې مسلو ریپورت لرو. ننګرهار امنیتي او ولایتي مسؤلین په دې ولایت کې د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو خبره کوي. په هلمند کې چارواکي وایي چې د طالبانو یو مهم قومندان نیولی. په دې مسلو هم درته ریپورټونه وړاندې کړو. که وختو یو شمېر سیمه ییز مسایل هم راخلو نو موږ سره اوسئ. افغان حکومت وایي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو له حضور سره مخالفت له انتخاباتي بهیر څخه د نړیوالو څارونکو د څارنې د مخالفت په معنا نه دی. د ولسمشر حامد کرزي ویان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې په دولتي چوکاټ کې د بهرنیو موجودیت له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
افغان حکومت وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې به بهرنیانو ته په هیڅ ډول د لاسوهنې اجازه ورنه کړي، خو وایي چې نړیوال څارونکي کولی شي د دغو انتخاباتو څارنه وکړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو موجودیت له اساسي قانون او ملي حاکمیت سره په ټکر کې دی. ښاغلی فیضی ډاډ څرګند کړ چې افغانستان اوس هغه حد ته رسیدلی چې د بهرنیانو له حضور څخه پرته آزاد او عادلانه انتخابات تر سره کړی.
حکومت نه غواړي چې د انتخاباتو د شکایت په کمیسیون کې بهرنیان حضور ولري. نن افغانستان الحمدلله دغه توانایي او دغه ظرفیت لري چې دغه انتخابات په سمه توګه خپل برگزار کړي. دغه موقف په ارتباط چې ډیر واضح دی، هغه دی چې موږ دا نه وایو چې نړیوال دي د افغانستان د انتخاباتو نظارت نه کوي. بین المللي ناظرین کولی شي د افغانستان د انتخاباتو څخه، د انتخاباتو د پروسې څخه په تمام معنا نظارت وکړي. خو د دوی موجودیت په یو دولتي چوکاټ کې، یعنی د انتخاباتو د شکایت په کمیسیون کې، دغه موضوع د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې یو موضوع ده. افغانستان د ملي حاکمیت په خلاف یو موضوع ده.
فیضی وویل چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو موقت حضور هیڅکله هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو ضمانت نشي کولی. له دې وړاندې د هیواد ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو موقت موجودیت تصویب کړی دی. ایمل فیضی وایي د افغان حکومت هڅه دا ده چې راتلونکي انتخابات په ډیر کم لګښت او افغاني بڼه ترسره کړي.
در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره هم ملګري ملتونه او هم نړیواله ټولنه دې ته چمتو ده چې همکاري وکړي تر څو دغه انتخابات په 2014 میلادي کال کې شفاف او عادلانه ترسره سي. دغه همکاري په مالي او تخنیکي برخه کې دي. د افغان حکومت دریز او هڅه دا ده چې دا ځل د امکان تر حده انتخابات په کم لګښت سره وسي.
افغان حکومت په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو د کم لګښت هوډ کړی چې د ولسمشری په تیرو انتخاباتو کې یوازې د نوملیکنې پر بهیر 500 میلیونه ډالر لګیدل دي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1399 هجری لمریز کال په جوزا میاشت کې ترسره شي، خو لا هم په شفاف او عادلانه ډول د دې انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډېرې اندېښنې موجود دي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د اساسو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې اداري هیئت ونه شو کړی چې خپلې عمومي غونډې په منظم ډول جوړې کړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابله په دې اړه تفصیل راکوي.
د ولسی جرګې په عمومي غونډو کې د وکیلانو کم ګډون او د ادارې پلاوي لخوا د کورنۍ اصولو د لایحې عملي کول د فیفا په راپور کې په تیرو شپږو میاشتو کې د غونډو د بې نظمۍ اصلي لاملونه بلل سوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسی جرګې د عمومي غونډو او کمیسیونونو په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل سوي چې په دې دوره کې وکیلانو په دوامداره ډول غیر حاضري کړي او ادارې پلاوي کورنۍ اصول په جدي ډول نه دي عملي کړي. د دې بنسټ اجرایي رئیس جانداد سپینغر لازادي رادیو سره په امریکا کې ویل د زمري میاشت په وروستیو کې د وکیلانو غیر حاضري دونه ډیره سوي چې نصاب په غونډو کې نه پوره کېدی او غونډې په هغه ډول نه دي سوي چې لازم وي.
عمدترین نقص چې په دغه شپږ میاشتو کې لیدل شوی دی چې په تدریجي شکل زیات شوی هم دی، جدي میاشت نه تر اسد میاشت پورې زمونږ کتنې ښایي چې حضور د وکیلانو په ولسي جرګه کې ورځ تر بلې کم رنګ شوی دی او بل اخره د اسد په اخیرو کې د حضور دومره کم چې ته نصابونه نه دي پوره شوی او اکثرا هغه اجنډا چې ولسي جرګه لري یو ورځ نه بل ورځ ته غورځېدلې او پروګرامونه سکتګی سره مواجه شوی. لایې وظایف کې چې کوم اصول په دې رابطه باندې دي متاسفانه اداري هیئت دغه ته ډېره توجه نه ده کړې او بحث هغه څه چې باید ځانګړی بحث او په خاص علاقمندۍ یا شوی باندې صورت نه دی نیولی.
وم غوښتل چې د دې راپور په اړه د ولسي جرګې د ادارې پلاوي نظر واخلو، خو د ولسي جرګې غړي وایي چې د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي لسفرلس نور وکیلانو سره کاناډا ته په سفر تللی. دا هم معلومه نه ده چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال په کابل کې دی او که څنګه، خو ویل کېږي چې د دې جرګې دواړه منشیان هم په سفر کې دي. د دې جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په کابل کې دی. په دې اړه څه ویلو ډاټا وکړه. د فیفا په راپور کې دا هم ویل شوی چې ولسي جرګې په تیرو شپږو میاشتو کې مهم کارونه هم کړي. د ښاغلي سپینغر په خبرې ولس قوانین او مهدی تصویب سوی، د کابینې نه وزیرانو ته د باور رای ورکول سوی او له دوه وزیرانو د باور رای اخیستل سوی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ راپور دقیق او پر ځای بولي. د دې جرګې یو غړي عبدالرحیم ایوبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتقاد او غوته ادارې پلاوي ته ونیوله. خدای هم وویل چې ګاونډي هیوادونه هم د دې جرګې د غونډو په بې نظمۍ کې مهم رول لوبولي.
بعضې همسایه ممالف دي چې هغه غواړي چې په ډېرو مهمو موضوعاتو کې د انتخاباتو د قانون په وخت کې یا د ستراتیژیکو سندونو د امضا په وخت کې یا په داسې نورو مهمو بین المللي موضوعاتو چې هغه د افغانستان لپاره ډېر حیاتي دي او تصویب شي، کوشش کوي چې وکیلان دعوت کړي او وکیلان مصروفه وساتي په مهمانیو کې، په ولایتو کې، په خارج د افغانستان کې. نو مشکل دا دی چې اداري هیئت مطلق په دې باندې نه پوهېږي چې زما اصول څه شي، زما وظیفه څه شي، زه باید څه وکړم، زه باید څنګه وکولای شم چې زه مجلس اداره کړم او مجلس کنټرول کړم.
که څه هم په راپورونو کې د وزیرانو، نور لوړ پوړو چارواکو او وکیلانو ترمنځ د پردې تر شا له ځینو رازونو خبرې کیږي چې د باور د رایې ورکولو او یا اخیستلو پر سر د لکونو ډالرو موضوع ده، خو د فیفا په راپور کې دې ټکو ته اشاره نه ده سوې، ځکه دغه راپور د ولسي جرګې د عمومي غونډو او کمیسیونونو له غونډو څخه تیار شوی. د راپورونو له مخې اوس مهال د ولسي جرګې او مشرانو جرګې شاوخوا 150 غړي سعودي عربستان ته د حج لپاره تللي چې له امله د دواړو جرګو غونډې هم ټکنې سوې. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د تازه ترسره شو څېړنو له مخې په فاریاب ولایت کې د نفتو ډېرې سرچینې شته دي. افغان چارواکو یې څرګنده کړې چې د فاریاب ولایت له دې سیمونه د نفتو له راایستلو سره به د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي. نسیم شفق په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د قانون وزارت په دې سیمه کې د اټکل لمخې د موجودو نفتو اندازه نه خي، خو ټینګار کوي چې د ترسره شویو څېړنو لمخې په فاریاب ولایت کې ډېرې نفت لرونکي منابع موجود دي. د قانون وزارت ویان جواد عمر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په فاریاب ولایت کې د نفتو د تثبیت په هدف د سایزمیکي پونوم د سیډنې د یو کاناډایي شرکت لخوا ترسره شوی. ښاغلی عمر سرګنده کړ چې په دې سیمه کې به د نفتو دقیقه اندازه د لا زیاتو سیډنو له ترسره کېدو وروسته معلومه شي.
زمانی که تحقیقات بیشتر روی ساعت صورت میگیره به خاطر اینکه
دی وی کله چې نور سیډن په دې سیمه کې تر سره شی بیا مون کولای شو تاسو ته دقیق شمیره او اندازه بیان کړو. تاسو ته ډاډ در کوم چې فاریاب داسې ولایت دی چې د نفط او غازو ډیره منابع لري او د افغانستان د خلکو لپاره ډیره هلي بخون کیدی. په دې برخه کې ټول تخنیکی مطالعات تر سره شوی
مطالعات تخنیکی صورت گرفته.
د قانون وزارت ویان وویل چې دا نفت لرونکي سیمه د افغان تاجک په نفتی حوزه کې شاملېږي او د داوطلبۍ لړۍ دوام لري. د وزارت تر دې د مخه د آمو سیند د نفتو د حوزې د رایستلو تړون د چین د پټرولیمو له ملي شرکت سره لاسلیک کړی. د قانون وزارت ویان جواد عمر وویل چې د دې حوزې د انګوټ او قشقري له څاګانو څخه د تیلو رایستل له پلان سره سم دوام لري. د وویل چې د قانون وزیر وحیدالله شهرانی د آمو سیند له حوزې څخه په تازه لیدنه کې د اومه نفتو دوامداره سوداګریز تولید هم پرانست.
شرکت ملی پترولیم چین در سال 2012 حدود 150
دی وی د چین د پترولیم ملی شرکت په 2012 میلادی کال کې 1.5 لک بشکی، په 2013 کې 1.5 میلیون بشکی او په 2014 میلادی کال کې کابو 2.5 لک بشکی اومه نفت د انګوټ او قشقري له ساګانو څخه راباسي.
انګوټ او قشقري استخراج میکنه.
د افغانستان د قانونو په اړه د شبي سروې لمخې د دې هیواد د طبیعي منابعو ارزښت څه باندې 3000 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د اقتصادي چارو سیډونکو وایي کچېره د افغانستان قانونه په شفاف ډول راوېستل شي او د غیر قانوني کیندنو مخه ونیول شي نو د دې هیواد اقتصاد به ډیره وده وکړي. د قانون وزیر له ازادي رادیو سره په تازه سرګندونو کې د 113 هغو کسانو د نمونو د لست برابرولو خبره کړې و چې په خپل سره او غیر قانوني توګه د افغانستان د قانونو په کیندنو بوخت دي. د سرګند کړې و چې د لست به ډیر ژر د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې لخوا اعلان شي، خو ځینو منابعو ویلي چې افغان حکومت اوس مهال د تصمیم نه لري چې د دې کسانو نمونه سرګند کړي.
خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د فراه ولایت د پرچمن ولسوال تیر شپه د ماین په چاودنه کې وژل شوی. امنیتي چارواکي وایي ولسوال هغه مهال وژل شو کله چې په سیمه کې د امنیتي پوستو لیدنه کوله. نور حال د فراه ولایت څخه زموږ د خبريال پر ریپورت کې اورو.
د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ ولسوال محمد سلیم مبارز تیر ورځ ناوخته من په چاودنه کې ووژل شو. په دغه چاودنه کې د ولسوال دوه ساتونکي هم ژوبل شوي دي. د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې ماین هغه وخت د پرچمن پر ولسوال چاودلی چې په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي پوستو څخه لیدنه کوله. د والي ویان وایي د دمړې نه به د دغه ولسوالۍ پر امنیت بد اغېزه ونه کړي. محمد سلیم مبارز د لسو کال رئیس د پرچمن ولسوالۍ ولسوال او توانېدلی و چې هلته امنیت تامین کړي. د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د مړینې به د ولسوالۍ پر امنیت بد اغېزه وکړي. عبدالله قزاده د پرچمن ولسوالۍ قومي مشر وایي چې سلیم مبارز یو تکړه کس او د هغه ځای څوک نشي نیولی. د دولت څخه غواړي چې د سلیم پر ځای د یو تکړه کس وټاکي. سلیم مبارز داسې کسو چې توانېدلی و په پرچمن کې امنیت راولي. دا به ډېره ګرانه وي چې د ده ځایناستې پیدا شي، خو دولت باید هڅه وکړي چې یو داسې کس پیدا کړي چې هغه د امنیت په تامین کې موثر وي، ځکه پرچمن ولسوالۍ د څو ناامنه سیمو سره پول لري او ډېر ژر یې امنیتي وضعیت اغېزمن کېږي. د دولت استوال مخالفان د پرچمن د ولسوال د وژنې مسولیت په غاړه اخیستی دی. د پرچمن ولسوالۍ د فراه ولایت یو لوی او لرې پرته سیمه ده چې په تېرو لسو کلونو کې امنیتي وضعیت سم و. وروسته د سلیم مبارز تر وژنې به ولیدل چې دغه ولسوالۍ په امنیتي وضعیت کې څه بدلون راځي او که نه.
اخوا د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو یو مهم قمندان او د هغه سره لس کسیزه ډله یې نیولې ده. په دې اړه به له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال رپورټ واورو.
د هلمند امنیه قمندان د طالبانو دغه نیول سوې ډله په لشکرګاه او ولسوالیو کې د منظمو ترورونو ځانمرګو بریدونو او بمي چاودنو باندې نیغ په نیغه تورنه کړه. قمندان وویل د دې ډلې په اړه له وړاندې معلومات لرودل، خو له ټولو کشفې معلوماتو وروسته معلومه شوه چې د پولیسو په دې وروستیو وژنو کې چې په لشکرګاه او شمیر ولسوالیو کې رامنځته شوې لاس درلود. امنیه کمانډان سمونوال عبدالنبیل هم په یو خبري ناسته کې رسنی ټول د طالبانو د دغه ډلې کمانډان جیلر نومیږي او د توتونو مرګورو سره د ګڼ شمیر پاکستانی اسنادو سره یو ځای نیول سوی دي.
د هم متکرر مجرمین دي، اوس یې هم غلاوې کولې، هم یې ماینونه ایښوه، هم یې ترور کاوه او خارج تر سرحد داخواڅخه د دوی سره یو غټ مقدار پیسې په مکې دی د دغو کارو په خاطر چې دوی د لشکرګان ښاریان تشویش کې واچوي.
امنیه کمانډان ول طالب کمانډان جیلر ته چې د دولت په ځای خورا ډیر فعالیتونه کول لکه ونډي هیواد پاکستان څخه مالی امکانات رسیدل. الهام ول په هلمند کې په دې ورستیو کې ترور سوي قومي مشران ټول د جیلر د افراد لور وژل سوي دي. امنیه کمانډان زیاته کړه د جیلر سره نیول سو طالبانو په لشکرګاه ښار کې په دې ورستي ځانمرګي برید کې چې د ملي امنیت د دوو تنو د وژل کېدو تر څنګ ولستنه ملکي کسان ټپیان کړل لاس درلود. هغول د جیلر ملګرو ومنل چې هغه دوه تنه پولیس هم د دوی له لوري وژل سوي دي چې د لشکرګاه ښار په صافیانو سیمه کې څه موده وړاندې د نامعلومو کسانو له لوري په چوړو ووهل سوه. کمانډان زیاته کړه دوه تنه نور طالبان هم چې یو تن پکې هغه اولي نومیږي او څه موده وړاندې د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته د عدلي ادارو لخوا خوشي سو په تیرو دوو ورځو کې نیولی دی. کمانډان دا هم وویل چې د خانشین په ولسوالۍ کې د دیګ په نوم ریګو کې د امنیه کمانډانۍ د نشي توکو سره د مبارزې پولیسو یو تن له 170 کیلوګرامه وچو تریاکو، یو آراده موټر او یو میل کلاشنکوف سره دوه ورځې وړاندې نیولې دي. وسلوالو طالبانو خپل لوري ته د نیول سو کسانو په اړه څه نه دي ویلي. کاریسوف احمدي په کجکی او نهر سره جوړ سوالي کې د بهرنیو ځواکونو د ګډو ټانګونو د ویجاړولو تر څنګ په هغه کې د سورو دیار له بهرنیو سرتیرو د وژلو خبر ورکړی دی، خو دولتي مسولین او بهرنی سرتیرو دغه خبره نه مني.
و موردل چې د هلمند چارواکي وایي دغه تلته د طالبانو یو مهم قومندان دغه د لس ملګرو سره نیولې ده. د ننګرهار امنیتي ولایتي چارواکي بیا په دې ولایت کې د امنیتي تدابیرو خبره کوي. دوی وایي د اختر په درشلو د اختر په ورځو کې کلک امنیتي تدابیر نیولې. شمامود شینوار له نور تفصیل سره.
د ننګرهار ولایتي ادارې په دې ولایت کې د اختر پر رسیدو سره د کلکو امنیتي تدابیرو د نیولو خبره کوي. د والی وین احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره ولایتي ادارې ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې خپل امنیتي تدابیر ونیسي ترڅو خلک د سولې په فضا کې د لوی اختر منځنه وکړي.
سګنی کال لپاره هم چې د نیکمرغه لوی اختر شپې ورځې را رسیږي د څو ورځو راهیسې لومړی درجه زراعت ورکړل شوی دی، خاص تدابیري امنیتی پلانونه ترتیب شوی دی، دغه پلانونه تطبیق شروع شوی دی، شپه ورځ غزمی کیږي د خلکو سر و مرساتن په خاطر باندې، د همدارنګ د آرام فضا د جوړول په خاطر باندې.
بلخوا د ننګرهار امنیه قومندان عبدالله حازم ستانکزی د دې ولایت ولسته ډاډ ورکوي چې دوی د نورو امنیتی ارګانونو سره په همغږي خپل امنیتی تدابیر نیولې دي. د نوموړي په خبره اوس مهال د جلال آباد په ولسته لورلارو کې د پلټنې پوستې جوړې کړې دي.
د موږ امنیتی ځواکونه اردو ملي، پولیسي ملي، پولیس سرحدي، پولیسي نظم عامه او کشفي ارګانونه ټول د اوسوسي پی د یو مشترک پلان په منظوري باندې دوی په ګډه سره تدابیر نیولې دي چې د لوی اختر په مناسبت خپل امنیتی تدابیر باید ولري.
ننګرهار د هیواد سرحدي ولایت دی چې له پاکستان سره په زرګونو کیلومتره اوږده پوله لري چې د امنیتي ځواکونو په وینا ډیر کله وسله والې ډلې له دغو پولو افغانستان ته راوړي او دلته د ناامنۍ د راپیدا کېدو سبب ګرځي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ټاکل شوې ده چې د روان عقرب په 14مه چې د نومبر له 16مې سره برابرېږي د افغانستان، ایران او پاکستان چارواکي د مخدره موادو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې د هلو ځلو د زیاتولو او د همکاریو د شریکولو په هدف غونډه وکړي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د مخدر موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې روانه میاشت په د سیمې د هیوادونو ترمنځ له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو د زیاتولو په هدف په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار انجینیر زبی الله آزادی رادیو ته وویل په دې دوه ورځنی کنفرانس کې چې د روان عقرب په 14مه جوړی شي د درو هیوادونو له مخدر موادو سره د مبارزې چارواکي برخه اخلي. د دې غونډې چې د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو د ادارې په ملاتړ جوړیږي هدف په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید پر ضد د مبارزې هماهنګول وبلل.
دی د کانفرنس اصلي موخه یا اصلي هدف دا دی چې موږ څنګه وکولای شو چې په ګاونډي هېوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان او ایران کې باید یو جدي هماهنګي د یو بل سره ایجاد کړو.
دا له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ شپږمه غونډه ده. د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې ایران د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د مخدرو موادو د ترانزیت په لاره کې پروت دی. ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري او په افغانستان کې د تولیدیدونکو مخدرو موادو یو لویه برخه د ایران له لارې د نړۍ نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو افغانستان وایي چې د مخدرو موادو د تولید لپاره په کار کیمیاوي مواد بیا د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته په قاچاق وروړل کیږي. د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار دې مسئلې ته په اشاره د مخدرو موادو په مخنیوي کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم وباله.
تریاک په افغانستان کرل کیږي، هم د دې تریاکو تبدیلول په هیروینو کې پریکرسرونه او تیزابونو ته ضرورت لري چې د هغه تولیدول اته په ګاونډي هیوادونو کې هغه جواز نه لري او عقد نه لري چې تولید وکړي. دا په ډیر پرمختللي هیوادونو کې تولیدیږي او افغانستان ته قاچاقیږي. مونږ په دې کنفرانسونو کې او په دې برنامو کې مونږ اصلي موخه اصلي هدف دا دی چې باید نه تنها هغه مواد یا ایروین یا تریاک چې افغانستان له قاچاقي بهر ته او برعکس هغه پریکرسرونه چې قاچاقي افغانستان ته بازدی مخه ونیول شي.
انجینیر زبی الله د درې اړخیزو غونډو په نتیجه کې د افغانستان او ایران د پولو په اوږدو کې د مخدرو موادو د قاچاقبرو پر ضد د ګډو عملیاتو یادونه وکړه. ویل چې په دغو عملیاتو کې یو شمېر قاچاقبر او ډېر اندازه مخدر مواد نیول شوي او کشف شوي دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته دوه ونې وخت پاتې دی. ویل کېږي چې د امریکا په ولسمشۍ په انتخاباتو کې سیالو کاندیدانو خپلو انتخاباتي مبارزو ته زور ورکړی. فریده هوډ سیفی او نور تفصیل.
په متحده ایالاتو کې د ولسمشر باراک اوباما او د هغه د سیال میت رومنی انتخاباتي مبارزه په هغو سیمو کې چې د نوسان ایالاتونو بلل کیږي په درز روانه ده. د هغه ځینې دوی چې د کتونکو په وینا نه ولسمشر اوباما او نه هم میت رومنی د اکثریت خلکو احتمالي رای خپل کړي دي. د ایالاتونو اوسمهال اوهایو، فلوریدا، شمالي کارولاینا، ویرجینیا، آیووا او نوادا دی. لمړنۍ نظر پوښتنې ښیي ولسمشر اوباما د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د دوشنبه په شپه یو څه ډیره پیاوړتیا څرګنده کړه، خو د دواړو کاندیدانو مشاورینو د سې شنبه په ورځ د بریالیتوب ادعا کوله. ډیرې نظر پوښتنې دا ښیي چې د دواړو کاندیدانو سیالي په 270 انتخاباتي حوزو باندې متمرکزه ده چې په هغې کې تر اوسه دواړه په مساوي توګه روان دي. په متحده ایالاتو کې جمهور رئیس د خلکو د عمومي رایو په اساس نه ټاکل کیږي، بلکې د ایالاتونو د سیالیو په اساس وي. انتخاباتي سیستم داسې دی چې ممکنه ده یو کس د خلکو لخوا ډیرې رایې وړي وي، خو په انتخاباتو کې ګټونکی نه وي. لکه په 2000 میلادي کال کې چې د امریکا د پوخانی ولسمشر د مرستیال الګور په اړه وشول. ولسمشر اوباما د سې شنبه په ورځ د اوهایو په ایالت کې په انتخاباتو کې د اعتماد مسله مهمه وبلله او ویل د څلورو کلونو په مودې کې د هغه مشرتابه د او خودل چې دا وړتیا د لری چې د امریکا د اعلی قومندان دند تر سره کړي. ولسمشر اوباما وایي د جمهوریت ریاست په انتخاباتي مبارزې کې هیڅ شی له اعتماد څخه مهم او جدي نه دی. اعتماد مهم شی دی. تاسو غواړئ په دې پوه شئ چې هغه څوک چې غواړي د جمهوریت ریاست د کرسۍ او اعلی قومندانۍ لپاره ځان کاندید کړي باید د اعتماد وړ وي، یعنی دا چې هغه څه چې وایي هماغه ترسره هم کړي، خو نه دا چې هسې خوشي خبرې وکړي که څه هم دا هسې خبرې مناسبې وي او کنه وي. اوباما همداشان په خپل وینا کې پر خپل سیال میت رومنی انتقادونه وکړل. ویل د رامنی بهرنی سیاست د 1980 لسیزی د سړی جګړې سیاست دی او زیاته کړی چې د رامنی ټولنی سیاست به د 1950 کال پورې اړه لري او اقتصادي سیاست خو یې 1960 ته رسی. رامنی د سې‌شنبه په ورځ په نواده ایالت کې د ولسمشر اوباما د خبرو په ځواب کې ویل اوباما د راتلونکي لپاره یو ځانګړی اجنډا نه لري. میترام نیوی پر ما حمله یو اجنده نه ده. جمهور رئیس موږ تر اوسه څلور مناظرې کړي. ما او د جمهور رئیس مرستیال سره په مناظرو کې موږ د جمهور رئیس کوم اجنده وانه ورېده، د دې لپاره چې د هغه خبرې او کمپاین لمنځه تللي او موږ په چټکۍ مخته روان یو. میترامنی په خپلې وینا کې د اوباما پر سیاستونو انتقادونه وکړل او وی ویل امریکا به بیرته خپل پخواني ځای ته راولم، موږ د هیواد مخته بیایو هلته چې خلک کار ولري او عاید ترلاسه کړی شي. وی ویل موږ د پوځ ملاتړ کوو څو په بهر کې زموږ ځواک خوندي وي او په دې باوري یو چې روښانه ورځې به ولرو.
دوستانو پام دې سره دا نیم ساعت خبرې مجله پای ته رسوو. زرغونه منګل.